سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان په کې ساسي کوربه ده د خبرونه په څو شیبو کې په لیږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ لدی وروسته په بامیانو کې بند امیر ته خزې د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خالد حنفي هغه څرګندونه شریکې کړې دي چې پکې وایي څو چې بند امیر ته د خزو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي خزې د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفي زیاته کړې ده خزې په چکر تللی شي خو چکر ته تلل فرض یا واجب نه دی. د بندیز یوازې په شفاهي دول دی د طالب چارواکي په خپل خبرو کې لګولای دی. وخت د طالبانو لستنې د وروسته لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د خونځیو دروازې بندي شوې نجونو لپاره د ګلو راګرځول شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګول شوې دی. طالبانو د ایران د تسنیم خبری آژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی لبند خوشی کړ. د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د پورن لمخې ولایتی تیر شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته وسپارل شو. ولایتی تیر اونۍ د شنبې پورس هغه وخت ونیول شو چې د کابل هوایی ډګر له لارې بیرته ایران ته ستنېده. د اوکراین یو سیمیز چارواکی وایي دو ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دي دا دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د خارکیف په ختیځ کې د پودلووي کلی پر یو کافي شاپ توغندۍ ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکله چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ څه موده وروسته پولودولی سیمه روسیې اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تېر سپتمبر میاشت کې ونیوله او د څلورو هیوادونو ستور مزلی نن د نړیوالی فضا د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سای ونیسي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته دېره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز یو غړی نن له یوه ډنمارکي یوه جاپاني او یوه روسي سره یوځای په فلوریدا کې له کندي فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو با یو ځای سفر کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبري کوي چې طالب چارواکو چمتو کړي او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لوی خوا ډیر شمیر خبريالان له هیواد وتلي لبل خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هیواد د یو شمیر خبريالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شي. ډیر خبريالان د ټولنې د زینو نورو طبقو په شان د قوانینو لنشتون او ابهام شکایت لري. په ځلونو خبريالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو لورینی ول شي ودی. د طالبانو د حکومت چارواکو په ورستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوډه د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوډې په اړه ډیر وضاحت نشته خو یو شمیر خبريالان وایي چې لشترلشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څه خبره او څه خبره نه کی. دا مسوده به د خبريالانو د خبريالانو خصوصي او دولتي رسنوي او د طالبانو د حکومت اړیکی تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد امریکا شخت ویلي چې د رسنوي د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله خونزاده ته وړاندې کړي شاوخوا اویا سلنه د رسنوي له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د رسنوی په پخوانی قانون کې ویل شوی چې خبريالان سرغړونه وکړي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخله پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د شغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید د خبريالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هوار کړی. همغه راز چې په تیرو دوه کلونو کې لسکونه خبريالان په همدې نوم نیول شوې دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موز مژ ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاد حجت الله مجددي، همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسودې چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، لومړی تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د دې د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویل دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې، یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یواز ځین اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارات راغله دي، نو داسې موږ سره مشوره نه ده شوې او تر څو چې ما نورو هغه بنسټونو چې د نن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا موږ ته داسې خودلې ده چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت سروان صاحب، دا یو اصول دی په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصتا په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه صنفي نهادونو سره مشوره کېدل او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کال کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوې ده په دغه برخه کې مشوره شوې ده. خو په هر صورت موږ په دې باور یو هغه څه چې تاسو خپل تبصره کې وویل، نو دا چې موږ دې باندې وګګو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده کنه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وی هغه توشیشي او د بی قانوني نه که خصوصا دغه ټکی ته چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، خغل مجاهد چې تخطی او کمیسون پکشته دی، د ټولو نه زیاتره موږ ته دا موضوع مهمه ده. او یو ټکی ته چې موږ اشاره وکړو هغه بومیا صاحب هغه کې بیا پیدایشي تبصره ولري، په پخوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنیو د ممانعتونو په برخه کې څه چې و زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضح کیږي په کده شي په هغه دغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنیو باندې وضع کیږي دا د همغه ماده پر اساس کیږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله لاره په خاور ته پرانستل شوی و. ډیر مننه مجددی صاحب، بیا هم نوبت درکو او به ګورو چې بومیا صاحب څوی، بومیا صاحب تاسو څوایست د چیل رسنیو سره، د رسنیو له خواندانو سره، د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوی، څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه ښاغلی سرلان صاحب، تاسو ته جنو اوریدونکو ته مو د بحث ګډونوال یو ښاغلی مجددي او همداراز حبیبي صاحب ته اول خو دینه چې په یو ټولنه کې په یو سکتور کې قانون هیڅ نه موجود، له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي. دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو، مکلفیتونو، د امتیازاتو د واضح کولو لپاره ده چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونه او مکلفیتونه حقونه لري، څه امتیازات لري، په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري، او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري، واجب لري، دا به هم واضح شي. خو مهمه مسله د قانون موجودیت ته تر الله هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګواله یا ډول د تطبیق د چایا دا د قانون په شکل کې پاتې شي، او کبه هغه د تطبیقي جنبان پیدا کاندي. په خاطر دې هم تاسو شاهدان و یاست، او د ما همکاران هم شاهدان دي چې کابل مجاهد ویلو په خپل یو مصاحبه کې چې د رسنیو قانوني قانون مریول اجرا ده، اما د دې خبرې سره سره هم هیڅ کله هغه قانون د تطبیق نه سره، کله به ملي امنیت، کله امر بالمعروف، او یا هم نور ادارو، او یا کله به افراد او اشخاص د خبریالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله، او د په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه، چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا. رابه سودي مسلې ته چې تاسو ویلې په خپله نو خبرو کې د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواکې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي، اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دا قانون چې په باره کې خبرې کېږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي، دا تعدیل ده او که دا نوی قانون ده؟ که چیرې تعدیل وي نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت له اساسي قانون نه اخیستل شوی و، د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه وي، یا تای مراحلو پروسه به څنګه وي؟ یو قانون چې ولسي جرګې پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي، د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده، د حقوقي نظم و نظام په اسناد باندې. بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه 10% اصلاحات چې راولي، آیا دا شکلی اصلاحات دي که محتوایي؟ ښاغلي مجددي ویل چې تاسې ویل کېږي چې ګواکې د همدې بل چا نه قانون ویل چې په دغه قانون کې به یوازې د جمهوریت نومونه اخیستل کېږي او ایسته کېږي، او د امارات نوم به راځي. زه فکر کوم چې دا 10% نه جوړي، او دا به مهم وي که چیرې محتوایي 10% تغییرات په قانون کې راغلي، نو تقریبا 0% محتوا د قانون تغییر شوی ده، ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي، محدوده برخه محتوا ته پریښودل شوي. لکه فرض مثال، دولت افراد اشخاص حق لري چې رسنۍ جوړې کاندي، دا یو شکل ده کنه، شکلیات دي، اما داسې محتوا یې سره کمې جوړولی شي. په دې کې چې د تغییر راغلی، دا بیا ډېر مهم تغییر ده او د تشویش وړ ده. قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي، یا اهداف د مقنن دو هدف مقنن که تعقیبی د قوانین او پینفاس کې د قوانین او جوړولو کې یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباری نظم را مستکول د حکومت لخوانه چې هر څه حکومت حکم که یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم که قوانین به د دې احکام او د دې پلیکول لپاره یا د قوانین به د اهداف او د پلیکول لپاره په اجباري شکل باندې زمينه مساعدي د شدا ډول قوانين معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا نه رامنځته کیږي چې په هغه کې سکتور یا اشخاص او افراد او یا عامه طاقت مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوي هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو پر بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لا ښه فعالیت لپاره زمینه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي زه فکر کوم چې دغه دوام د قوانینو مبدا نه وي تر څو په عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور پکې توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د نورو حقونو
بله شه
ساتنه وکي یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه ورته مساعده شي دغه شکلونه مې
سلامت اوسه بو میا صاحب کورودن حبیبی صاحب مجاهد صاحب ویلی دی چې دا ځینې بدلونونه چې د دیرش فیصد بللې دي دا د دې لپاره راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي د جمهوریت دورې د رسنیو قانون هم حکم کاوه چې د رسنیو ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې دا قانون له شریعت سره برابر شي
سلامونه درنښت تاسو او تاسو قدرمنو مشرانو میلمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټولو اوریدین کو ته لکه څنګه چې تخپل هم ویلې او خواني قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي باید د اسلامي اصول په رڼا کې وسی یعنی موږ په خوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحه و او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصول برابر و یا د اسلامي اصول په بنا باندې موږ مختلف ولی دوی چې کوم زیات پافشاری په دې باندې کوي چې والا موږ اسلامي هغه کوو یعنی دوی خپل اصول په مطابق کار کوي چې دې ته موږ په کلی توګه نه سو ویلای چې اسلامي ځکه پخوانی پخوا هم موږ اسلامي اصول درلودل ولی یو شاید چیز اضافه کوم چې دا مساوده یا دا قانون نه بلکې یو استبدادي او یو طرفه مساوده زه دې ته ویلی سم یو لایحه چې له نشتون نه یې چې په مشرانو هم ویلي شتون مهمه ده ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کوي د رسنیو یا رسنۍ په مخ بیایي له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبور دي چې همدې دوی د هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کی یا پلی کی ځکه له هیڅ هغه د سور العمل نه یا هیڅ هغه قانون نه یا هیڅ هغه لایحه نه دا یو شی چې دوی په لیکل باندې ولري خه ده ځکه په خوا یا د اوس مونږ او تاسو خبرې کوو مونږ دا څه نه لرو ځکه دا اوسم چې ضرورت خبرې کوو مونږ لس خبرې اعلان هلته بندیان دي په بندخونو کې دي په زابل په روزګان په کنال په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبرې اعلان بدون دي چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې اوسېږي دوی بندیان شوي دي او دا اوسم شاید زما خبرې مجددي سر تایید کړي چې دوی بندیان دي لا که چیرې دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایت د قانون یا کمیسون وفادار پاتې و یا د تاریخ ندی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارله یا هغه کوم سرغړونې د کمیسون له تاریخ نه کولې باید دغه دوی په جریان کې باید یو دغه تاریخ نه دوی سرانوالې ته معرفي سی وای یا هغه اړوند ادارات ته معرفي سی وای ولی برعکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې د خبریالان د وسم بندخونه کې دي او په مختلف ولایتو کې هغه دی او دوی یو طرفه مساوده که برابر کړي هم ده دا یو استدادی او یو طرفه دستور العمل بل لیسو او د قانون نوم حتی نسو ورکولای.
بله ډیره مننه. لیکن لدې سره سره چې تاسو هم تاییدوي بومیا صاحب هم تایید کړه او فکر کوم چې مجددی صاحب هم تایید کړه چې تر بی قانونی لا یا هیڅ قانون نه که خراب قانون هم وي بهتره دی. او مجددی صاحب که داسې فکر وکړو چې طالبان په دې برخه کې یو تجربه کوي چې شاید دا یې اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي، فکر نه کوي چې دا به لاره هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین وضع کړي؟ اوس د ډیرو خلکو شکایت د نورو برخو هم همداده چې وایي نه پوهیږي چې قانون څه دی، ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري، اساسي قانون یې لغوه کړی، نور قوانین هم ورسره لغوه دي. کله چې زړه وي نه دی لغوه، کله چې زړه نه وي لغوه دی. څه فکر کوي دغه خوشبینی رامنځته کوي کنه؟
دقیقه نه سالوان صدا به یو ښه اقدام وي. زما زه د دغه ورځو انتظار وم، هغه وعده چې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې چې دغه قانون فصل 15 ورځو دا به توشیح او عملي شي. نو زما کله چې د سیزن زنګونه راځي یا مسیجونه چې په دغه برخه کې خبرې وشي، زه داسې په دې دغه کېږم سرچ کوم چې کېدای شي هغه قانون باید پلی شوی وي چې ما نه نظر غوښتل کېږي. نو زه د همغه په تمه یم او انشاءالله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لاره خلاصه کې نورو برخو ته، که څه هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چې کېږي خو دا معلوم داره ده چې یا همغه قوانینو پر اساس باندې کېږي. او په خوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځینې مسؤلینو سره چې ناسته مې درلود، هغوی ویلی دی چې موږ ته ویل شوی دی چې په دغه قوانینو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره په ټکر کې دی هغوی یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارات رهبری ته چې دی توشیح شي. نو دا دغه د رسنیو قانون به انشاءالله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم مګر تاسو قانون ولرو.
بله ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو تشناس بلد خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د رسنیو په هغه نوي قانون خبرې کوي چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي. زموږ د خبرونې ملمانه دي په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول ضیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیب. بومیا صاحب، د ښاغلي مجاهد په وینا په نوی وړاندې شوی قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا شی اقدام وباله او تاسو هم فکر کوم، خو دا هم ویل دي چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسالو کې مداخله وکړي. لدې موضوع نه دوی منظور څه کېدای شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به د تلاره پرانیزي چې هر څه زړه غواړي هغه د ملي امنیت مسأله وبولي؟
دغه محتوی مسله ته ما په وخت اشاره او سبب څنګه هم دي ته وای په شکلیاتو کې ویل دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي. خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازي موجود وی او دا مسله به څرګندل کیږي. البته کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رفع کولو لپاره وي د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت
لیکن لیکن امداد ملی امنیت مسئله فکر نکوی چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده، ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې هلته مداخله وکړي، مثلا په هیڅ هیواد کې شاید اجازه ورنه کړي چې یو رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي، یا فرضاً د هیواد نوم چلنج کړي، یا تاریخ چلنج کړي، یا ځینې مهم شخصیتونه چلنج کړي. نو په نورو دنیا کې خو هم دا یو تر یوه حده پرسته، فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي؟
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نه کوي. دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسائل و چې په آزاد شکل باندې فوخانی قانون کې هم امده شي و هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي، هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي، هیڅ رسنۍ نشي کولای چې طبقه بندي سوی یا حکومتي اسرار ته لاسرسی پیدا کند یا بیا غخ باره کند.
آیا امده عملی که دو او کنه امده ده خوب
بلکه تدبیخی ده کنه ده بیره مسئله ده، ولی پا قانون که موجود و اغا وقت چه قانون تا ده تدبیق زمینه نو مسایده اغا یو بیل بحث ده چه اکثریت و قوانینو تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلار ده د په حکومت کې دیننه د فرقهي جوړښتونو د قوانینو د نه تطبیق زمینی مسایل کړی وي. نو خو هغه مسایل نسته حکومت یا کلوخته یا ولسته کچیرې د کمیشن ته صلاحیت ورکړی وي چې کچیرې تیوي رسنۍ فعالیت و چې لنسی په علمی او اکاډمیک شکل باندې هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه وزاره هیچی اغا برنامه که ده آمه امنیت دواخه و لیوی که دل کمیشن ته صلاحیت ور کرده وی ترسو اغا د امنیت داخلی سارنوالی ته راجع کرده وی ترسو ده ملی امنیت ده ساتل و پراناکه اغا قوانین سی دلتا نافذ ده و قوانین و پراناکه او ده ملی منافع و پراناکه سارنوالی پا اغا تحقیق کرده وی او محکمه خپل حکم پر بانده صادر کرده وی دا چه پختل راجی دغه سارنواله یا پختل د ملي امنیت سازی په کمیشن کې ځای په ځای کیږي. دغه تل به پرې توګ کمیشن یا صلاحیتونه د کمیشن یو څه ټکې نه کیږي. صلاحیت په ور کړی وي کمیشن ته ترسوې کچيري ورسنۍ د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکام خلاف نشرات کړی وي دا به معرفي کړی وي امر بالمعروف ته یا به امر بالمعروف فارغ شوی و د دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې به څېړل شوی چې واقعا داسې کنه ده بیا به د دوسیه په خوا هم همداسې کېدل دا به راجع کړی وای محکمې ته او یا که چېرې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشراتې کړی وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړی وای او دوسیه اغه قانوني شکل باندې اغه لازم مرجع ته معرفي کړی او تاسوغه معرفي سه اوس خو دلته کچیر دندغه نه هادونه په خپل راځي کمیشن ته بیانو عارض نه هادونه وسوکي کچیر حکومت ورکون کې نه هادونه یا چړون کې نه هادونه یا تحقیق کون کې نه هادونه په خپل راځي د کمیشن ته چې هغه عبارت له امر بالمعروف نه ده عبارت له ملي امنیت نه ده بیا به نو شکایت کوون کی یا راپور ورکون کی نهادونه سوکي دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسولیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي شاکی خپلوي او هم چیرون کې خپلوي حکم ورکون کې خپلوي دا یو حقوقي مشکل رامنځته کیږي.
بله ډیره مننه بومیا صاحب. حبیبی صاحب، دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولی شي د رسنیو ادارې جوړ کړي، تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي، دا به وایي په دې نوې مسوده کې وي، دا تاسې یو مثبت ګام نه بولئ؟ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېره ازادي وه او هر چا کولی شوی رسنۍ ولري، لیکن که د افغانستان ور تیر تاریخ ته وګورو داسې ازادۍ نه وې.
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدي خلک کولای شي چې یو رسنۍ جوړ کړي، یا که د اساسي قانون د 15 مادې ته تاسو توجه وکړئ، هلته ویل شوی دی چې هر د افغان تبه یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی، یعنی د غرسنی هم یو یو بنسټ یا یو نهاد ده چې هر وګړی جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلوده چې یو یو هغه وکي، یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي. یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی او په 15 ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه. نو دغه کوم د نوې کوم بل نوې خبره نشته، ځکه دا د قانوني خپل دی خپل وایي چې 20% د زور قانون څخه خپل شوی دی. دوی چې دا غدیر 300 په کې تغیرات
راوړي، یعنی په دې 300 کې کېدای شي چې همدغه برخه یې مستلې وي.
نه نه، ډیر فساد دوی کوم پرمختګ پکې نه دراوسلای، بلکې د شاتک طرف ته دوی هڅه کړې ده ځینې قیدات یا خلاغه کوم هغه چې دی هغه پیراوستلې سانسور پکې وځه کړای ده، ځینې اصلاحات پکې اضافه کړې دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي، ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوات کله راوځي بیا بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات به پکې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي.
بله ډیره مننه، سلامات اوسئ. قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبري کوو چې طالبانو یې مساوده چمتو کړې او خپل مشرته د تایید لپاره استولې ده. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ یا د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړئ، کولای شئ په دې واتس اپ شمېره له موږ سره تماس ونیسئ: 00 400 22 12 46 41 01. دا شمېره بیا واوري: 00 400 22 12 46 01. او یا هم په دې ټلیفون 00 400 22 12 45 01. 00 400 22 12 45 01. اوریدونکو نه لرو، وربشو بیرته ملمنو ته. شغله مجددی طالبانو چې په دې لکه چې دوی واکته رسیدلی دي په دې دوه کلونو کې، موږ پر لپسې اوریدلی دي چې رسنۍ بندې شوې دي. مجددی صاحب متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر وربشو بومیا صاحب ته. بومیا صاحب، په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړی دي چې څومره رسنۍ بندې شوې دي، څومره خبریالان له وطن وتلي دي. آیا تر اوسه پورې موږ داسې کوم خبر درلو چې نوې رسنۍ ایجاد شوې وي، نو فعالیت باندې پیل کړی وي؟
مننه. مخکې له دې نه چې تا دې پوښتنې ته جواب درکړم، یو ور به پخني سوال ته لاړ شم چې د بيبي صاحب نه مونږ ګوري. بیا هم یوې مسلې ته راځو، په دې نوې مسلې دا کې تاسو ویلې چې ویلې چې هر افغان کولی شي چې رسنۍ جوړ کړي، او دا هم ویلې چې په پخواني قانون کې دا مسله وه، نو د نن کوم هغه نه ده سوی تجدید نه راغلی. په خاني قانون کې یو شی راغلی و چې په هر افغان کولای شي خپل عقیده، خپل نظریه، خپل وطن د کاریکاتور، فلم، رسنۍ او یا د نوشتنې له طریق نه هغه کاندي، ابراز کاندي او خلکو ته وړاندې کاندي، یا هم د یو سیس له طریق. آیا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلی چې هر افغان کولای شي خپل عقیده،
لیکن د عقیدې مسله خو د دوی لپاره به شاید د منلو نه وي که عقیدینه دوی ډیر چې کله عقیده یا دوی مذهب خواته کې شوي که چیرته سیاسي نظر وي
دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل راوستی ده خو محتوا یې ترې حذف کړی ده چې هیڅوک نشي کولی ټول خلک کولی چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي امارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامینو مطابق بخوه نشرات کوي. هیڅوک نشي کولی په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي، په تلویزیون کې فلم خپور کاندي، تفریح خپرونه وکړي، نجونې راشي په رسنۍ کې کار وکولی شي. دا هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا موږ د ډیټا وایم چې د 200 محتوا له قانون نو وایستل شي، یوازې الفاظ پاتې کیږي او ښایي 200 محتوا نیم محتوا کې ورداخل شي، نو 100% قانون تغییر ده. ډیټا باید ډیر خوشبینه نه اوسه چې د 100% د پخوانی قانون مطابق ده، اما ډیټا باید خوشحاله اوسه چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوارې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا اوس د تاسو د روسي پښتنې ته چې تاسو ویل چې اعداد او ارقام ورکړي د سودغونه رسنۍ سقوط وکړو، دغونه رسنۍ لمنځه لاړلې او یا هم دغونه خبريالانو مغه ورکړي دي، کار یې له لاسه ورکړي دي. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړي یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانیو رسنیو چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په ګوته شوي دي بیرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دننه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه، ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس 15 یوټیوب چینله هغه کې دغه نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارون کې قبیله مسله ده. د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه، د پولیس ارګانونه یا هم د نورو هغه ادارات چې یو څه امکانات لري او منابع مالی منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقمندیزونه کم ډېره نسته او سره او په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنیټ لاسرسی اوس ډېر ده. د راډیو او تلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دا ګرځم در رسنۍ چې په موبایل کې دي، چې یو له جملې نه یوټیوب او واتس اپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې رجوع مورته کړې ده. لږې جملې نه رونق بازار د یوټیوب ورانو په داخلي افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او واکمن ښکارېږي، چې هغه هم د ځینو اهداف لپاره کارول
کی. بله ډیره سيته مننه. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
السلام علیکم صدوان صاحب محترم، جوړ په خیر محترم،
سلامت اوسئ، مهرباني.
او مننه البته محمد نبی احمدی، ما سلامونه وایم مننه تم تاسو ته محترم، خدای کی جوړ اوسئ، کور دی
ودان، مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب، رسنۍ وګوره یو ډېر سپیشل نوم ده، یعنی په دې معنا رسنۍ نړۍ کې وګوره چې سوسونی محتاج وطن کې همدغه رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي ده چې دا سروان صاحب وګوره مونږ کله کله به دغه تېرو حکومتو کې به مونږ فکر کوو چې دغه رسنۍ مونږ نشي شفافه هغه برنامه به مخکې نه بول، یعنی توپیر به کرا اوسي به داسې نواقص به کرا پیدا شو، یعنی څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کا، یو څوک به ورته راغی نه په دغه هر چا طبیعت به کوو. رسنۍ اوس وګوره افغانستان کې تاسو به شاوی افسر دی جمهوریت هغه پلی کېږي نو دا هم یو ښه ګام دی یعنی وګوره چې هغوی هم نقشاتو ډېر وو خو اوس خو وګوره چې چوکاټ باید منظمه شي هغه څه چېوجي کې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي دقیق معلومات یې وشي بیا نشر کې خو دا یو بهتره کار ده نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې یو یو څه یو واقعیت واقعیتونه وړاندې شي نو داسې نه شي کېدلی چې یو څه یو دوی بل څه وایي نو دا یو ښه ګام ده او که موږ تاسو داسې فکر وکړو دا تېرو حکومتونو کې ما مخکې ویلې نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو که منظمه وي خو موږ تاسو ستونزې به کمې شوي یعنې دېرش څلوېښت پنځوس کاله شو موږ تاسې دا مشکلاتونه لرو 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 خو دغه نواقص یې درلود البته نو بس باید کوشش
سلامت اوسئ کور ودان او به ګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي مجددي صاحب که مو د دوی خبرې اورېدلې وي مهرباني ځواب ورکړئ څومره ورسره موافق یاست
زما تلفون یو څه وخت لپاره قطع شوی وو د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل
بله خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کړه اویا فیصد هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي نو دای وای چې مثبت کار دی ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل شاید هغه مشکلات چې د 10% مجاهد وای چې تغیرات دي به هغه مثبت تغیرات وي هغه خلاوي چې په خواني قانون درلودي هغه به رفشي وي سروان
صاحب یو خو ملګرو ته معلومه وي او ډېرې همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی کموک د لار شو زنه د خبره کې ما سره موافق نه دی خو اوس وضعیت هم داسې دی چې کموک 2001 کال نه تر پزوم کار پر لار شو او بیا دینه ورسته د رسنۍ اول قانون ته وګورو نو دا چې سو واره تعدیل شوې دی خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه تنگار کوم دا خو مخکې د وخت نه دی چه موک وربند تبصره و کچه دا کم برخی با منزه تلیوی او کم برخی با پاتیوی خو کچیر یو سه سونزی هم ولری نو که امداغ مغسی چه بومیا سایب وایل مغسی چه داغ احمدی سایب تبصره در لود که امداغ اویا سلن هم تدبیق شی چه موک متاسفانه رسانه و قانون هست نتدبیقی دل او ده موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق و نه شو کولای دام خنه ده موک خد اطلاعات و تلاسفسی قانون در لوت مگر په عمل که موک اغا تطبیق و نه شو او بل د رسنه و د تاسیس د آزاد رسنه و د تاسیس مقرره مو در لوت تر اخر پور د اطلاعات فرهنگ وزارت موک بومیا صاحب نور ملګرو تل حساب کړ چې هغه مقرره تطبیق شي یو رسنه هغه و نه منل نو یوازې هغه په اساس باید د رسنه یو کارکون کې هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه امتیازات درلود مگر هغه هیڅوک نه منل او داغه پر اساس باید هر رسنه کارکون کې دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای نو یوازې زما په یاد دی اخرنه ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه رسنه او دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت سپارلې و نور یو رسنه د ته حاضر نشو او نشراتو باندې ډیر سوده او اطلاعات فرهنګ وزارت دیر اغا مقتدر موین چه دغا شوای شفت و دی کنترول ندر لوت رسانه یو بانده خو په هر صورت نو هیلمن یو چه دغا دیر شویشت تلنه دی لامل نشی چه رسانه اغا اخپل آزاده لمنز للاسوار کی اخپل اغا محتوا چې په تولن تزررت دی او بعد اغا محتوا نشر شي اغل لا سوار نکل شي نو زه بیا مغسه اخپل اول خبره تزم چې موږ به دا د وخت نه مخ کده چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو. نو هیلمن یو چې یو ښه قانون وي د ټولنې مطابق، یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنې مطابق، یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي، او دا رسنیو داسې یو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر من سلامت وسئ ابي بي صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده، تاسو ټول موافق یاست چې تطبیق قانوني قانون شدی، خو د تطبیق مسله د ځل دي طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي، په بل کې بل ډول چلند کوي، یا تا دي شونځي په برخه کې هم مشغول دي چې په یو ولایت کې یو ډول وو په بل ولایت کې بل ډول وو. د شزینه خبریالانو په برخه کې یو شمیر ولایتونه دي چې اصلا زبکه دومره په شزینه خبریالانو تنګ کړی دي چې کار بیخي پریشي دی. اتایوه خبریاله شزه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کیږي، یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویل چې شزو ته اجازه مور کوي چې ټلیفون وکړي یا غږ مخ پروي، لکن په ځینو ځایونو کې بیا شزینه وایندویان لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وضع کی و اعلان کړي تطبیق بکړی شي او کنه؟
بالکل، دا د اندسنی ولدا فراتیر دوه کالو کې موږ تاسو ولیدل چې دا سای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه بند کړي، او دوی غوښتل چې باید موږ د هغوی اړیکه وانه خلو. په ماغه ماخام په ماغه ورځ موږ جلسه درلوده د دوی له چارواکو سره، او دا مثال ما ورته راوړل چې وروره ته د تیر ماخام چې د جمعې شپه وه په لمر ماخام کې د تا طالب چارواکي المر مخام کې خزینه خبريالان سره ټوکی ټکار کولې، او د شخصي ژوند په اړه کې پوښتنه کولې، او ځات ازيني ګیمونه مختبول، او تر ازي ماته په ولادت کې راتوي چې د خزي غږ مو مخبر روانو ده څنګه یو قوم دوا اواز چې ما نه ورسته ده. ما لکه په خامن چې ویلې ما خپل رسنۍ باندې کلاو خپل ما دایز ریکالیک می صادر کتی یو اپ کې همدا خبره واسه باید یو شان لایحه جوړ شي چې دغه لایحه یا دغه دستور العمل یا حتی چې تاسو وته نو وای یو هغه بدوی چې دغه ټول د رسنۍ د پیو سره وکړل شي ولې تطبیق کې وتل سوزي ده ستا او د جمهوریت په وخت کې ستونزوي او لدینه به ورسته هم ستونزوي.
بله ډیر مننه. بومیا صاحب، د رسنیو د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشو چې هغه هم نیمګړتیاوی درلودې. غټه نیمګړتیا څه و چې فکر کوي باید یاد شي، او ګوندې طالبانو په دې نوي مسوده کې چمتو کړی دی غټه توجه کړی وي؟
پته نشکه سره لدې چې د کمیشن کې چې په خانه قانون جوړیده د تشویق د کمیټې غړې وم. خاصه قانون وو، کله قانون وو، اما متاسفانه ډېر د تطبیق برخه ته توجه نه وسته، یا کوکه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نو سره بیلانس کړی سی یا دا کولی چې موږ تطبیق وکړو. دا اومده ستونزه وه، او په خاني قانون کې دا د تطبیق ستونزې موجودې وې، یا دا و چې قانون د ټولنې لساتې ډېرې جګو، یا دا و چې د موږ حکومت دې ظرفیت نظر لوزه چې هغه قانون تطبیق کاندي. دې کې دا اومده ستونزه د کڅنګ سیده وخت موجود سی به موږ ته اشاره وکړه. د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرز العملونه او د سر العملونه لایحې وي چې موږ تصویب کړلې، ولې تر پایه منحص لایحه پاتې سولې او د تطبیق وړ نه وي. دا اومده ستونزه د قانون وه. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده، یا هم تشویق سویم نه ده. هلته موجود نهادونه او خبریالان د لابي وکیل طالبانو سره مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفوي په ځینو امورو باندې، رسنۍ یا رسنیز شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یوه رسنۍ د خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو د کاري حقوق د کار په دوران کې حقونه ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري حقونه نه لري، دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه هم کې په واضح شکل درد شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړلی شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد وړاندې ځکه د دوی د معاش نه تاس مالیه او تقاعد اخیستل کېږي، نو باید رسنۍ مکلفې شي په دې باندې چې وروسته له تقاعد او خبریال نه یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده، د دوی حقونه هم پکې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې، او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیقونکو ارګانونو سره لاس ورکاندي. که چیرې په دې کې هم به پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې ځینې اجبار استبداد وي، لغه نه به خلک تښتي، او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې، ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو له خوا نه به حق سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه و چې رسنیو به هم قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاو. ځینی به واسنه هادونه اس په قوانینو کې بشمنې سي او هو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سي او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې دي دغه فیصلو هغه به قانون دوره کاو، ځکه په یو خاکستری شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معاملہ به وسره.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. مجددی صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ستوزي تاسو هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوې مسوده کې کوم مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو تر منځ کې چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خو غونته امغه چې بومیا سپول د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنۍ یا د آزاد رسنۍ د تاسیس مقرره په اړه ویل، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ دغه سوزو سره مخامخ یو، خبریالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو سوزو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټوله پړه بیا دغه اتو رسنیو مالکین دغه ټولنه باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنو تم دسته وویل چې تاسو یو ور د طرز تاسیس مقرره رسنۍ وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنۍ خبریالانو ته رامنځته شوې ده د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنۍ تراتل اگر پیسې باور وکړي اکثره خلک چې زما اواز اوري هغه به دې باندې پوره چې رسن پیسې رسنې تراتل اگر پیسې دی ولر نه رسنې تراتل د بل لار نه وتل او خبريالان ډیر په کم امکانات په کم ماش باندې کار کول او په اکثره ولایتو کې دغه مسول د رسنې او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه ده خو پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا تا اویا تر اتیا فیصد پورې کلنه پولې کار کول کې پر رسنې او کې رضاکار و هغه یو شوق درلود کار کول او د رسنې مسولین هم باورته نه ورکول دا یو خام مدیریت و نشو هغه بودیجه چې په خوره غلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امبې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن څه دغه چې شوې ده هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبريالانو او رسنه کارکونکو ته ورکه د یو جامع تر هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کله د اعلان په بنه ورکه کله د پروژې په بنه ورکه خو مګر دغه برخه چې د رسنه کارکونکو ماش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنې پیوړي کې هم رسنې کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسي نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزه ده دغه به کېدای شي بلی کول دغه د رسنې او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر که چیرته بیرته وضعیت ښه کیږي نو هغه ډیر اړین دی د ټولنه دغه خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
ډیره زیاته مننه حبیبی صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یاد نه شو هغه دار چې تر اوسه پرې ډیر خبريالان نیول شوی دی او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوی دی آیا تاسو ورسره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوی دی؟ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شوی؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کنړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دی کې دا اوس هم بندیان دي. د دوی هغه کوم کسان چې موږ ورسره په تماس کې یو دوی د دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا دغه اغه سرغړونه کړی په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاشتې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالان وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وتړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو د څه یو یو مجهول
حالاته نیول کې نو قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونی به ادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوه شي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبيني سرګند کړ چې قانون نه یو شای چې وی هم خدا ولی د شکایتو د سرغړونه کمیسون له طریق نه دوی مختنی دي تللی دوی په خپل د ولایتي او محلي ارګانونو بس اقدام کړی شو رسنې باندې کړی دي همدارس په نورو مختلفو هغه کې اټس ټوټ فرهنګ په جریان کې نه چول کیږي او یو رسنې مهر لا کیږي سپیر افته دي مونږ یو مسله وا چې مونږ د لاسکلن راپور ورکړایم وو مالیات مو ورکړی وو اجاره مو ورکړی بیا هم هغه خپل دوسیه نه وکټلې راغلی و د مونږ رسنې مهر لا کړې و وخت چې مونږ لاړو هغه د سمو د دوی په دفتر کې د سیا ورته وخت ورته ملي چې دغه د کرایه ده چې د لاس کالو کرای مونږ در کړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غیب دی منګه مهرلاک به تخلاص ک یعنی زین وختونه دوی د خپل مسولیت نه دا کبی او لاند منډه کی یا د رسنۍ مالک یا د خبريال او یا هم ونی سی بندی کې یا هم رسنۍ مهرلاکی صدا غیر مسلکی کړی نه دی.
بله ډیر زیاته مننه لټولو ملمنو ضیا بوم یا په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسؤل حجت الله مجددی د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاد ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی او د اوسنۍ رادیو خبرونه څلور وش ساعته اوریدئ شئ.